سمی عباس مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې مو د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له اندیشنو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له افغان سرتیرو سره په نښتو کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي. په لوګر کې د زرغون په نامو په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژل شوي چې وتنه بهرنیان دي. او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنان وژل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز د والي ویان عبدالواسع باسل خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه 60 وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. د کندوز امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ د ولایت د مطبوعاتي دفتر په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل الحمدلله د عمری په نامه د طالبانو عملیات له سختې ماتې سره مخامخ شوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په شدت دفاع وکړه. د جګړو په ډګر کې هلوري ته د دښمن وسلې او مړي پراته دي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر امنیتي پوستو حمله پیل کړې دي. په لوګر کې د زرغون په نوم په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژل شوي چې څه پکې بهرنیان هم دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح پرون ازادي راډیو ته وویل دا کسان په خروار ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. سلیم صالح وویل هغه وایي لس تنه وژل شوي چې اووه تنه یې بهرنیان دي، چینیان دي او درې تنه هم ښځې وژل شوي. په دوی کې درې تنه هم طالبان دي. د صالح په وینا د لوګر په خروار څار خوښۍ ازري او برکي برک ولسوالیو کې له تیرو درې ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش وایي په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیونه ډالر ځای سوي دي. جان سوبکو پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د دفاع وزارت د دې پروګرام په اړه چې په تیرو کلونو کې پلی شوی د نورو ټولو پراختیايي پروژو په پرتله زیات شکایتونه ورته راغلي. سوبکو وویل چې دوی د دې پروګرام په اړه د پیسو د ضایع کېدو، درغلیو او حتی ناوړه د پچیر شکایتونه ثبت کړي. د دې په وینا د پروژې په عملي کولو بې ځای بیړه شوی، کافي مامورین نه درلودل او د ناسمې ادارې له امله مطلوبې پایلې نه دي ترلاسه کړي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلې دي او د هغو کسانو د ژغورلې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. د جاپان په جنوب کې په دې زلزله کې ګڼې ودانۍ ورانې شوې دي. د زلزلې لومړی ټکان د ریختر 1.1 ثبت شوی او دوهم ټکان یې 1.4 ریختر و چې له دې سره جاپاني چارواکو د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. سیمه ییز رسنۍ د لږ تر لږه 480 تنو د پکېدو خبر ورکوي او وایي چې یو شمېر کسان تری تم دي. د متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو نمونه یاد کړي چې هلته دینی ازادۍ له مشکلاتو سره مخامخ ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي پرون د اعلان وکړ چې له دې سره به ښایي پر دغو هیوادونو د امریکا پر مرستو او همکاریو یو لړ محدودیتونه وضع شي. خو جان کیربي څرګنده کړه چې د امریکا د ملي ګټو اهمیت ته په پام سره به دا محدودیتونه عملي نسي. په دې ترڅ کې د برما، چین، اریتریا، ایران، شمالی کوریا، سودان او عربستان نمونه هم یاد شوی چې پکې دینی ازادۍ له ستونزو سره مخامخ ده. د پولند بهرنیو چارو وزیر ویتولودا واساژوسکی وایي روسیا د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. واساش کوسکی پرون د سلواکیا په پلازمینې برتسلا کې کانفرانس ته وویل چې روسیا تر داعش خطرناکه ده. د پولند بهرنیو چارو وزیر په وینا د روسیې فعالیت یو ډول ګواښ دی. واساش کوسکی د کډوالو بحران او داعش د اروپایي ټولنې لپاره حقیقي ګواښ نه ګڼي. په برتسلا کې دې کانفرانس ته د چک دفاع وزیر وویل د ناټو تړون د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار باید وشي او ویل چې روسیه باید منځوي نه شي. د بلجیم د ترانسپورت وزیر جاکلین ګلان په برکسل کې د مارچ د میاشتې د تروریستي حملو په ارتباط له دندې استعفا وکړه. ګلان پرون خپل استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په برخه کې د اروپایي اتحادیې اندېښنو ته جدي پام ونه کړ. د مارچ په میاشت کې د برکسل په هوایي ډګر کې په تروریستي حمله کې 22 تنه ووژل شول. په بلجیم کې د هوایي ډګرونو د امنیت د کمزورتیا په اړه د اروپایي اتحادیې پټ اسناد د تېرې چهارشنبې په ورځ د بلجیم د زرغون ګوند مطبوعاتو خبر کړل. په دې اسنادو کې ویل شوي چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت اړخه په سټانډرډ نه دی برابر شوی او ګڼ شمېر نورې ستونزې هم پکې څرګندې دي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کندوز ته ورځو. له هغه ځایه به د ازادي راډیو د خبریال په وینا واورئ چې په کندوز کې امنیتي وضعیت څرنګه دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو اختلافاتو له تروریزم سره مبارزه پیچلې کړې ده. بیا به واورئ چې افغان حکومت لا هم هیله لري چې طالبان به د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان په جنوب کې خلک ګولي کوکنار کوي.
دغه کار چې موږ کوو د وچې موږ به تاسو کوو. زه په کور کې شر نفره یم، د خپل عیال ډوډۍ نه لرم.
بازګران په ورته وخت کې د نورو محصولاتو د بازار موندنې غوښتنه کوي، خو په کندهار کې یو بل بازار هم سوړ شوی، د خامکی غاړو بازار.
د مشنی غاړو نوی بازار مشت یو اندازه خندې را پیش کړی دی، هغه خوندو ته چې په لاس غاړو جوړی.
د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان پر پریکړه ایران اعتراض کړی او دا به هم واورئ چې روانونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما عربستان ته روان دی. د سادیا واورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. مخکې مو په خبرونو کې د کندوز د جګړو په اړه خبر درلود. کندوز ته ورسول هغه ځای د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز په ښار کې اوس امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، د پنجشنبې ورځ رئیس وسلوال طالبانو د عمري په نوم د کندوز په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي وو. په د کندوز سیمه کې چارواکي وایي چې د طالبانو هدف دا و چې د کندوز ولایت بیرته ونیسي، یعنې سکوت ورته ورکړي، خو دغه د طالبانو دغه عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شو. همدارنګه په سیمه کې د کندوز والي اسدالله عمرخیل رسنیو ته وویل چې په دغه جګړه کې 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، همدارنګه په لسګونه تنه نور هم ټپیان شوي دي، او د نوموړي ویل چې په دې جګړه کې 2 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او 4 تنه هم ټپیان دي. همدارنګه د کندوز ښار اوس وضعیت پکې نورمال دی. په کندوز ښار کې څه ستونزه نشته، د دوکانونه ټول خلاص دي، اما د پخوا په شان ګڼه ګوڼه ده. خو د کندوز په شاوخوا سیمو کې جګړه شته ده. دغه جګړې غږ څه ان د کندوز په ښار کې اورېدل کېده. د کندوز اوسېدونکو یو اندازه ویرولې دي، او دا خلک اندېښنه لري که مرکزي حکومت وایي توجه نه کړي، کېدای شي د تلې یا د میدان میاشتې هغه دردونکې پېښه بیا تکرار نه شي.
آریان صاحب، وبخښئ، دغه شیبه چې دغه اوس تاسو د کندوز په ښار کې هستئ، داسې اورېدل کېږي؟
شپه صاحب، دغه تیره شپه تمامه شپه جګړه وه، او د تیارو جنگي تیارو غږ مو، او اوس مهال جګړه درېدلې ده. غږ نه اورېدل کېږي. د کندوز فضا ښه ده، دوکانونه ټول خلاص دي، تګ راتګ ښه ده. خو یو څه باید وویل شي چې د تخار کندوز لویې لاره له دوه ورځو راهیسې د ترافیکو په مخه تړلې ده. زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، دی وایي چې دوی د تخار کندوز پر لویې لارې باندې شل امنیتي پوستې نیولې دي. همدارنګه دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د کندوز سیمه چارواکي د لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د مرګ ژوبلې او د پوستو د نیولو خبر ردوي.
دغه ادعا چې حکومتي ځواکونه کوي چې په کندوز کې په تیرو دوه ورځو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي، په دې اړه سیمه ییز خلک څه وایي؟
سیمیز خلقو سره چې موږ مرکه کړې دي دوی اکثرا د دولتي ځواکونو دغه اداوي ردوي چې ګواکې دوی به د یو شمېر سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي وي. دا خلک وایي چې موږ په سیمه کې تګ راتګ کوو یا د سیمې له سیمې خلکو سره اړیکې لرو. دوی وایي چې لا هم د کندز په شاوخوا سیمو کې وسله وال طالبان فعاله حضور لري او دغه دولتي ځواکونه هم د طالبانو عملیات نه وړاندې یعنی
تقریبا زما پوښتنه دا ول د تلفاتو په باره کې خلک څه وایي؟
خلک وایي چې تلفات به اوښتي. دوی وایي چې دواړه خواته تلفات اوښتي دي اما کره معلومات څوک نه وایي چې څه شمېر به تلفات اوښتي دي.
په دقیق ډول د کندوز د ښار شاوخوا په کومه سیمه کې امنیتي تهدید زیات دی؟
ډېر امنیتي تهدید د کندوز ختیځ لور ته دی، یعنې چې تخار کندوز وسلېږي، د په منطقه د باغ میری کې، همدارنګه د دګلستان قبر سره، په دغو سیمو کې کالیګا ورته وایي، او کانمو سیمو کې، حضرت سلطان سیمو کې، په دغو سیمو کې ډېر تهدیدات ده. او دلته له د پنجشنبې په ورځ راهیسې د چارواکو په وینا چې طالبانو پراخ تجمع کړی وه او هدف یې همدا و چې په کندوز باندې یو ځل بیا پراخ عملیات ترسره کړي او دغه ولایت ته سقوط ورکړي، خو د دوی دغه عملیات شنډ شو.
اجمل آریان مننه. د کندوز د وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له تاسو سره تازه معلومات شریکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکلسن وویل دې مسلې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو راهیسي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړي شوې دي. د نیکلسن په باور د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقاني شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لري نیولی و، خو ملا منصور داسې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قمندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکلسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 5500 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچېری القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11 حملې وکړې، یو اربیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې لدی هیواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډېره واضح لیدل کېږي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرې طالبان بیا واک ته ورسېږي نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو وار بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمېر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قمندانان له واشنگټن سره استدلال کوي چې په دې هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندېښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رویټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت ته دوام سره علاقه نه لري، ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هیواد پورې محدود دي او نړیوالو ته تهدید نشي پېښولی. جنرال جان نیکلسن که څه هم د افغانستان د وضعیت په اړه خپله ارزیابي 50% بشپړې کړې، خو د رویټرز په حواله په دې اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکلسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو اړخیز یا له خپله لوره عملیات وکړو، البته د پخوا په پرتله به یې شمېر کم وي.
پا په افغانستان کې مو د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې په راپور کې واورېدې چې وی ویل د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو له تروریزم سره مبارزه پیچلې کړې ده. بلور ته د افغانستان حکومت وایي د پاکستان له شپنې سره به سم طالبان په څلور اړخیزو غونډو کې د څلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو کوربه به یې پاکستان وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکارۍ ته چمتو دی. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده خو ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لښکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دي عملي کړي، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبین یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي. خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ، بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
آشنا رادیو د ماشام لو د سهار تر بجو پورې خبري شي او د سهار لو د ماشام تر بجو پورې ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. البته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمه تر اتنی مو بجو مخکې تاسو تلولو. اوس پر راشو د افغانستان جنوب ته او د کوکنارو ستونزې ته. د افغانستان په جنوب کې د دولت لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو له هڅو سره سره خلک دغه بوټی کوي. دوی وایي که چیرته نورو حاصلاتو ته بازار پیدا شي دوی به کوکنار ونه کړي. د رویټرز اژانس په حواله په دې اړه نور جزئیات له سالی محمد سالی څخه اورو.
دیرلس کلن نقیب الله او شپیته کلن پلار یې حاجی جانان د کندهار د ژړی ولسوالۍ د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې د خپلو کوکنارو پر کرونده څارنه کوي. یوه لمرینه ورځ ده او د کوکنارو ګلان غوړېدلې دي. دوی له څو نورو کسانو سره یو ځای په خپله کرونده کې د نیش وهلو په چارو بوخت دي. رویټرز اژانس لیکي افغانستان د نړۍ په کچه د غیر قانوني کوکنارو د کښت زیاته برخه تولیدوي لکلونو هڅو سره سره په افغانستان کې تولید سوي تریاک لا هم له دغه هیواده د منځنۍ آسیا هیوادونو او بیا اروپا ته قاچاقېږي. شپېته کلن حاجي جانان رویټرز اجانس ته وویل د دغه غونډې ګڼ کسان له مجبورۍ د کوکنارو کښت ته مجبور سوي دي.
دغه کښت موږ کوو، د وچې موږ بساسه کوو. حکومت نه ماته معاش راکوي، زه په کور کې شر نفاره یم، د خپل عیال ډوډۍ نه لرم، روپۍ نه لرم، پنځه مانه غنم نه لرم، په کور کې تنخواه نه لرم. حکومت ما سره هېڅ دغه کومک نه دی کړی. زه د وچې موږ بساسه کرم، نه برق لرم، نه اوبه لرم، نه برېښنا لرم.
رویټرز اجنت لیکي تیر کال په جړې ولسوالۍ کې پر 15000 هکټار ځمکه چې د کندهار ولایت یو پر څلورمه برخه سیمه جوړوي کوکنار کرل سوي وه، خو د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې سوي، له دې اندازې یوازې 180 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کښتونه اړول سوي دي. د حاجی جانان زوی نقیب الله وایي چې په جړې ولسوالۍ کې کومه مدرسه یا ښوونځی نسته چې دی ورسي، ځکه نو له پلار سره د کوکنارو د کښتونو په پالنه کې همکاري کوي.
مکتب نسته، مدرسه نسته، اوس د پلار سره کومک کوم. د
د کندهار د ولی مرستیال عبدالعلي شمسي وایي دوی ځکه د کوکنارو اړولو کمپاین په دې ولایت کې لا نه دی پیل کړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په دې برخه کې همکاري نه دا ورسره کړې.
موږ په دوامدار ډول د مواد مخدرو سره د مبارزې د وزارت سره په تماس کې یو، تر څو دوی دغه د مصارفاتو په برخه کې امکانات هر څونه ژر ولایت انتقال کړي، تر څو موږ د کمپاین پیل شي. د نه پیل اصلي علت د وزارت ضعف او نارسیدګي ده.
د کندهار د ولی مرستیال وایي دوی د کوکنارو د بدیلو کښتونو د دودولو لپاره ګڼې پروژې عملي کړي چې په هغو کې د کانالونو ایستل، د بندونو جوړول، د باغداري لپاره روزنیز پروګرامونه او نور مسایل شامل دي. د جړې په ګډون د کندهار په شپږو نورو ولسوالیو کې له دریو کلونو د فوډ زون په نامه پروګرام روان دی چې په مرسته یې کروندګر د کوکنارو بدیلو کښتونو ته هڅول کیږي. رویټرز اژانس لیکي له دغو کروندو هاخوا چې حاجي جانان او د هغه زوی نقیب الله کار پکښې کوي، د بدیل معیشت پروګرام اغیزې ډېرې نه تر سترګو کیږي.
په کندهار کې مو د کوکنارو د کر پاړه راپور اوریده چې بزګران وایي که چیرته د دوی نورو محصولاتو ته سم بازار پیدا شي کوکنار به ونه کړي. په کندهار کې یو بل بازار هم سوړ شوی دی، د خامکي غاړو بازار. د غاړو جوړونکي او خرڅونکي وایي اوس اکثره ځوانان د لاسي غاړو پر ځای ماشیني خامکي غاړې رانیسي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
خامکی غاړي چې د کندهار د شوزو مشهور لاسي صنعت او د کلتوري جامو یو مشهور ډول دی چې په هیواد او د هیواد څخه د باندې خاص مینوال لري. د غاړو جوړونکي وایي د اقتصادي حالت کمزورتیا او د ماشیني یا کمپیوټري غاړو پر واچ کېدو سره اوس د لاسي خامکی غاړو بازار سور شوی. شاه جهان چې د شوزو د لاسي صنایع په یو مرکز کې کار کوي وایي چې اوس مهال د خامکی غاړو مینوال تر پخوا زیات شوي دي، خو خرڅلاو یې ځکه کم شوی چې په قیامت ګران دي. نوموړی وایي که څه هم د دغه غاړو د جوړولو تکلیف تر ډېر پر جوړونکو میرمنو راځي، خو زیاته ګټه یې خرڅونکي دوکانداران ترلاسه کوي.
بیخي وم تقریبا د یوه غاړه دی په څلور میاشتې په پنځه میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي چې تاسره ایتیا والي دوکاندار چې وګوري بله بانه نه ورته کوي، تا په کم اصل ګوټ کړی ده، دا زه په دغونې بای نه درڅخم لکه ته چې ورکوې. د هغو ګوټې سری دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي. چې د هغه غاړه دی په دغه 3000 جنې واخلې چې سبا زه هم لور ورکوم ورسم یا جوړې تاخم، د ماته په 14000 په 15000 په 2000 خو ناغه مازه غاړه دی ماته را بیا کوي، یو زه مجبور یم چې وایخم. خوشیږي دا د وزبانانه به بخیر علاقه ور سره لري. اخیه
د کندهار په ایرات بازار کې د خامکی غاړو پلورونکو یادنان لطیفی وایي چې اوس مهال د خامکی غاړو بازار سور شوی. نو موړی لټ په بازار کې د ماشيني یا کمپیوټري غاړو ریواج کېدل یادوي. داغه په خبره کې یو شمه ماشيني غاړه زر افغاني قیمت ولري، نو یو لاسي خامکی غاړه بل زر افغاني قیمت ولري.
پرن اوس خود لاسي غاړو بازار یعنی مارکیټینګ ډیر سلو دی، ځکه چې هغه خلک اوس ډېر نه خوښي او ګرانې هم دي. همدې خاطر اوس دغه ماشیني غاړې ورته وایي یعنی کمپیوټري غاړې، هغه کې نوي نوي ډیزاینونه په هفته یا هم په دوه هفتو کې نوي نوي ډیزاینونه راځي، نو په همدې خاطر دا خلک ډېر خوښوي. د اقتصاد مشکل دی، خلک مثلا په 1000 افغانۍ هم شته، په 15000 افغانۍ هم شته، په کمتو کې فرق شته، خو هغه کمشي غاړي چې دي هغه تر دې څخه ډیر ارزانه دي یعنی چې ډیر ګران سي په زر غونه یا هم پاته سا غونه یا لسی غاړي چې 15000 غونه تر 10000 غونه پر داسې قیمتونه کې راځي
په کندهار کې د شذو د لاسي صنایعو د یو بنسټ کنداري خزاني مسول رنگینه حمیدی وایي د خلکو د اقتصادي ستی په کښته کې دو سره اوس خلک دیواله سوي چې د لاسي خامکي غاړ پر ځای ماشيني غاړې رانیسي
زموږ ځوانان په دې نازیږ چې خپل غاړې لاسي غاړې واغوندي خو مشکل د اقتصادي دا دی چې نن ورځ بدبختانه وایو چې زموږ یو څو تنه تجاران ورونه او خوندي ماشيني غاړې بازار ته راستلي دي چې د لیرې ډېر د لاس خامک سره مینې یو رقم دي هغه خلک چې توان د غاړې نه لري چې مثال په شپږ زره اووه زره اته زره افغانۍ رانیسي هغه ځي په 1500 پورې ماشيني غاړه اخلي نو د ماشيني غاړو نوی بازار موږ یو اندازه خندې را پیش کړی دی هغه خوندو ته چې په لاس غاړې جوړوي
اغلی حمیدی وایي چې د زیات قیامت درلودلو له امله ځوانان زړه نه شکوي چې لاسي خامکي غاړې رانیسي د یادول ور د چې د کندهار مشهور لاسي صنایع خامکي غاړې دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري د دغه لاسي صنعت اصلي کارمندان شدي دي چې خپله یوه ګوله روزي هم له دې لارې پیدا کوي دغه ښځو هر وخت شکایت کړی چې لاسي صنعت ته یې بازار موندنه نه ده سوې
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي
کدا افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واوري
د ازادي رادیو روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمیره رسیدلې سیمسون البلو خو تر هغه مخکې مو لایو روبارت څخه اسمت څاروان خبروي
خبری است ساینس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی چې شکل ساتل ته ورته دی خو ډیر کارونه کولی شي د دوی په وینا دا روبوټ په دې پوهیږي چې انسان ورته څه امر کوي او همداراز مختلف کسان د چیرې له مخې پیژني دا روبوټ چې بیگ آی نومیږي داسې جوړ شوی چې زده کړه ورکول کېدی شي د دغه روبوټ جوړونکي کمپنۍ وایي چې بیگ آی روبوټ دومره هوښیار دی چې که خپل خاوند وګوري چې پر نامینځل شوي میوه لاس وهي ورته یادونه کوي چې خپل لاسونه ومینځي بیگ آی روبوټ د ښوونځیو د ټیټو ټولګیو زده کوونکو ته درس ورکولی شي ځکه چې له انټرنیټ سره وصل کیږي او له آنلاین دایرة المعارف څخه معلومات ترلاسه کولی شي بیگ آی د تفریح او ساتیری لپاره هم کارول کیږي او حتی له انسانانو سره لوبي او نڅا کولی شي د سیکرتر کار هم ورکوي ستاسو ټلیفونونو ته ځواب وایي د ملاقاتونو وخت ترته ټاکي او د ملاقات وخت در په یادوي له دغه روبوټ څخه کار اخیستونکي باید له هغه څخه د شی استفادې لپاره ځینې خبري ورسته کړي لکه دا چې تلویزیون او ځینې نور وسایل څنګه لګول کیږي یا مړ کیږي بیگ آی د خپل خاوند ژغ سم تشخیصوي او یوازې د هغه په امر چلیږي بیگ آی 12 کیلو وزن لري ټیټ دی او رنګه کمره 120 پکسل او درې بودی ده د دغه روبوټ بیټرۍ 15 ساعته کار کوي او کله چې چارج لږ شو په خپل ځان چارجوي
اوس د رادیو په منځنۍ صفه د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکي له طالبانو غوښتنه کوم چې د مکتبونو مخنیوي مکوي خصوصا په سنگین کې خلک بي سواده پات شو فضل نورستان علی کی له حکومت سره د حزب اسلامي له یوځای کې دوه سره به حکومت پیاوړی شي ځکه چې حزب اسلامي په یوه کې سیاسي او نظامی قدرت لري قاری محمد مدنی له وامات خلی کی د نورستان د نورو ولسوالیو په پرتله په برګ مټال کې د بیا رغاوني کارونه نه دي شوي کله د چروان کال د دې ولسوالۍ رغاوني ته توجه وشي سمیع الله سنگینوال له ګرش ولسوالۍ څخه لیکي چې حکومت باید عملیاتو ته پاملرنه زیاته کړي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او سوله راشي فضل شاه احمد زیل لوګر علی کی پلوګر کې د کلیو د پراختیا د وزیر نصیر احمد دورانی په ملاتړ پراخ لاریون تر سره شو حبیب لغمانی لیکي پالنګار ولسوالی کې ډیر کوکنار کرل شوی حاجی عبدالغفار له هلمند لیکي له پاکستان د سولې هله خیالي فکر دی. افغانان باید متحد شي او خپل وطن آباد کړي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکي په پاکستان باندې باور کول د سولې په برخه کې د وخت ضایع کول دي. یو شمېر اوریدونکو د کرکټ د لوبو پوښتنه کړې چې د افغانستان راتلونکي لوبې کله دي. له لنډو خبرونو وروسته به د کرکټ د لوبو په اړه معلومات درکړو. 8:30 شوې لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي. په لوګر کې د زرغون په نوم په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژل شوي چې وتنه یې بهرنیان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش وایي په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیونه ډالر ضایع شوي دي. په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلې دي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو نومونه یاد کړي دي چې هلته دینی ازادي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د پولند بهرنیو چارو وزیر وایي روسیا د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. او د بلجیم د ترانسپورت وزیر په برکسل کې د مارچ د میاشتې د تروریستي حملې په ارتباط له دندې استعفا وکړه.
د ساجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما روانه اونۍ سعودي عربستان ته ځي او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د سرمشیزي له پریکړو مهم خبرو. خو لژمنې سره سم به د کرکټ په اړه معلومات درکړو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د جولای په میاشت کې یو لړ مسابقې وکړي. د جولای په 10، 12، 14، 15 او 19 به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبې وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشیزه کې چې په استانبول کې جوړه شوې وه او تیره ورځ پای ته ورسېده، په اسلامي نړۍ کې د اختلافاتو په اړه خبرې وشوې. د کنفرانس ګډونکوونکو د تروریزم د ملاتړ او د نورو هیوادو په چارو کې د لاسوهنې له امله د ایران غندنه وکړه. دوی همداراس د حزب الله ډله په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو له امله وغندله. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال سي پورا پور کې.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د سرمشریزي ګډونکوونکو د غونډې په پای کې پرون یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې په هغه کې ایران، د بحرین، یمن، سوریه او سومالیه په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې او له تروریزم د ملاتړ له امله غندل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی و، خو د دې انتقاد له امله د دې غونډې په وروستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحانی به نن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په سرمشیزه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو تر سره سوه، د لشت لژه دیش اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشیزې په وروستۍ ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسلواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ له امله وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غړو امنیت یې له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو دغه ډله د بشار الاسد د ملاتړ له امله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړې وه. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو او شاوخوا سیمه بند شوې وه. د کوردي وسلوالو د فعالیت له امله او د اسلامي دولت یا داعش د حملو له امله په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوي دي. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کیږي چې په دې ښار کې جوړه شوې وه. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واک لري کېدو چې له انقرې سره یې نږدې روابط درلودل د انقرې او قاهرې روابط سره کړی دي. له عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف له امله شنه دي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان تیر ورځ د غونډې په پای کې له ایران وخانده چې د یو شمېر هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. د هغه مسله ده چې عربستان په دې غونډه کې ټینګار پرې کاوه. بل لور ته په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما روانه اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د متحده ایالاتو او سعودي عربستان د اړیکو چې د پخوا په پرتله کمزوري شوي شکول بلل شوی دی. امریکایي چارواکي له سعودي سره د امریکا اړیکې مهم بولي او وایي چې په تیر یو کال کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پخوا په پرتله پرمختګ رامنځته شوی دی. احمد تکل راپور لري.
کته هم دا ریاست د ولسمشر بارک اوباما څلرم سفر دی، خو دا سیحکاری چې سعودي عربستان له ایران سره د موافقې او په ځینو عربي هیوادونو کې د غورځنګونو د ملاتړ له کبله د اوباما له ادارې څخه ناراضه دی. ریاض او واشنگتن له اسلامي دولت ډلې یادایش سره د مبارزې په برخه کې ګډ کار کوي، خو سعودي عربستان له اوباما څخه غواړي چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد تر دې هم سخت دریځ غوره کړي. اوباما له انتخاباتو مخکې د سعودي او امریکا اتحاد رد کړی و او ځکه د دواړو هیوادونو اړیکې د د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې ترینګلی و. سعودي پاچا ملک سلمان تیر کال هغه مهال ټول حیران کړل چې په کم دیوید کې د اوباما پاستوګنځي کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو په سرمشریزه کې له ګډون څخه یې ډډه وکړه. خو د اوباما یو جګپوړی سلاکار راب مالی وایي له هغه وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رښتینی پرمختګ شوی. فرانس پریس خبري اژانس د مالی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي په تېر یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي برخه کې په بیلابیلو کچو بې شمېره غونډې شوي دي. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ په ریاض کې د ملک سلمان او اوباما له کتنې وروسته به دواړه مشران د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. دا سیمه ایزه شورا د ځواکمن سعودي عربستان تر اغیز لاندې ده. روب مالی وایي متحد ایالات د خلیج د همکارۍ له شورا سره ژور اړیکې لري او په دې برخه کې په لیبیا او یمن کې د بحرانونو د حل لپاره د دواړو هیوادونو هڅې د مثال په توګه یادوي. ښاغلی راب وایي که څه هم ډیر نور کارونه باید ترسره شي، خو په یمن کې وضعیت د ده په وینا د یو کال په پرتله خورا ښه شوی. د په یمن کې د اوربند د موافقې یادونه وکړه چې ټاکل شوی د یکشنبه په ورځ نافذ شي. د په سوریه کې د امریکا او خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو یادونه هم وکړه او ویل په سوریه کې د دښمنو ډلو ترمنځ اوربند که څه هم ډاډمن نه دی نفس شوی او ټینګار یې وکړ چې دا اوربند له اوو اونیو راهیسې ټینګ دی. خو د ولسمشر اوباما دې سلاکار یادونه وکړه چې په سوریه کې ډیر نور کارونه باید ترسره شي. ټاکل شوی چې اوباما به د پنجشنبه په شپه له ریاض څخه لومړی برتانیا ته او له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې ځوانان په لارو کوڅو کې نجونې زوروي، یوه تیرغنده ایرغنده خبره ورته کوي. په دې اړه تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې نن بحث کوو. دا پروګرام د مازیګر له دریو تر پنځو بجو پورې دی. د دې دوه ساعته پروګرام یو ساعت همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو او ازادي راډیو سره شریک کړئ. خو اوس پر شو یوې نړیوالې مسلې ته. البته وړاندې د ازادیا واورېدونکو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خپرو. د ملګرو ملتو د سرمنشي مقام ته نه تنه کاندیدانو د سفیرانو او دفاعي ډلو په سلګونو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا د ملګرو ملتونو په اویا کلن تاریخ کې اول ځل دی چې داسې یو اقدام کیږي. مخکې به د دې ادارې لپاره سرمنشي په پټه د انتخاباتو له لارې ټاکل کېده. د اسوشیټیډ پریس په حواله سالم محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ادارې مشرۍ ته نه کاندیدانو شاوخوا 800 پښتنو ته چې په تیر ورځو کې د سفیرانو او دفاعي ډلو لخوا سوي ځواب وایه. دا کار د ملګرو ملتونو په بیا کلن تاریخ کې ساری نه لري. مخکې به نوې سرمنشي تر ډیره په پټه انتخابېدی. د عمومي اسمبلی رئیس مونس لوکاتف چې د سوالونو او ځوابونو د برخې مشرۍ کوله وویل دی ډیر خوښ دی چې د ملګرو ملتونو د ټولو 193 غړو برخوالو هیوادونو تر څنګ د 290 هیوادونو او سیمو 228,000 کسانو دغه بهیر د ویډیویي نشراتو په بڼه وکوت. د د پنجشنبه ناوخته خبرلانو ته وویل موږ د نوي سرمنشي د انتخاب د شفافیت او جامع کېدلو لپاره نوی معیار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د منشور له مخې نوی سرمنشي د امنیت شورا د 15 غړو په سپارښتنه د عمومي اسمبلی د 193 غړو هیوادونو لخوا ټاکل کیږي. یعنی د امنیت شورا 15 دایمي غړي لکه د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، بریتانیا او فرانسا د کاندیدانو دردولو یا ویټو صلاحیت لري. د اوسنی سرمنشي بان کی مون دویمه 15 کلنه کاری دوره د روان میلادي کال د دسمبر پر 1 پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پوسټ په اتو کاندیدانو کې نیمایي شزيدي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې خپرې شي. البته یو یادونه وکم چې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو مخکې تاسو ته یو لړ اس ام اسونه ولوستل. جن اوریدونکو په اس ام اس کې بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې دا معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم راتلونکي لوبې کله دي. لکه څنګه چې مخکې تاسو ته وویل، ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جولای په میاشت کې په آیرلند کې له آیرلند سره 15 یو ورځنۍ لوبې وکړي. دغه لوبې د جولای په 10مه، 12مه، 14مه، 18مه او 19مه ترسره کیدونکې دي. موسم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص حساب شوی پیغامونه راغونډ شوی دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیکی پیرزوینه مو منی. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله د دېونی را رسیدلو ټلیفوني اړیکو ته ورزو. دا اونۍ دوستانو پر مختلفو ستونزو خپل وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي چې غواړم له تبصره پرته په پر لپسې ډول درته خبره کوم. نور مونږ زموږ لمړی به د روزګان ولایت خدای اوریدونکو څرګندونی وورو چې څوایي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. یعنی د حمل د میاي څخه د جراوت ولسوالۍ د مرچې کوتل دی، دا بند دی د طالبان په واسطه. ټول جراوت ولسوالۍ کې نه یو غونی ورسته، نه غوړیسته، نه واجب ورسته، نه کوسته. د جراوت ولسوالۍ ټول دغه سره د مخ ته نو دغه لار بند ده. ترافیک پر مخ پلسګونو پولیس پر مسوي دي، پلسګونو ملي اردو پر مسوي دي. پدلا په مسکوتلی مچا بولی پردا باندې لار بند ده. د روزګان ته بیا د جراوت پوری نو موږ د دولتي چارواکو څخه دایله کوو چې دغه لار په زور لکه دغه لار ودی بند ده. د په خوړه مصددوی وسوالی درې وسوالی ته لاندې دي. دا کوتل لاندې چې دغه لار بند ده. نو موږ د ملي اردو ته د ملي پولیس دایله کوو چې دغه لار لکه دغه لار په هر حالت کې مچي چې لاس د خلک به خلستون سره مخ دی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الله د هلمند ولایت څخه دا پیغام ازادي اوریدونکو ته پیښتم. زما دا پیغام دی ومحترم اشرف غنی ته ورسیږي چې دای دای وژای دی چې په یو پنځه د پابیسم سره د خپل کارونه مقصدی اینو دی دی دا بچی پریز دی دی سیفا ورکی زکه په یو پنځه سره بچی مقصد دی. وسلام.
بلې سلام علیکم. زه شفیق الله د کاپیسا ولایت نه دی کني ولیدا. دا موضوع د منګاش کاپیسا ولایت کې د کوراتاز او د نوابات د زراعت په سمو کې وبن راځي. د ډاکټر اشرف غنی او عبد الله خمدا هیله ده چې دغه جدي دغه وته لارې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. معتمد احمد زین سروبي ولسوالۍ څخه. دا سروبي ولسوالۍ ټول کارمندان چې دي په فساد اخته دي او کوم هيئات هم له اوسه نه ده راغلی چې د دوی هغه کړنې بررسی کړي. نو زه د ټولو مسؤولو چارواکو څخه خواهشانه غوښتنه کوم چې راشي او د دوی کړنې د عادي تذکیرو څخه نیولې او له لوړو کارونو پورې ټول په فساد اخته دي. نو تاسو راسئ د دوی د رشوت خوري او دا نور کارونه وګورئ او دغه په ځای باندې چې دا خوانی کارمندان دی په فساد اخته دي نوې ځوانان جلب کی ترڅو دې دوی دا کارونه خو په منظم مختلار شي. والسلام علیکم و رحمت الله.
یا جابر علی ټول کار کوونکو ته اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د مقام خان د کاری څخه تاسو سره تماس کړم چې د مقام خان په کاری کې څلو پنځه زره کورنۍ ځان کوي او د ننګرهار د خاص د جلال آباد ښار تر څنګ دی. د ننګرهار د والي سره نه هیله من دي که لرې کار نه وي ولسوالیو ته نه ځي، نو دا د ښاروالۍ هدیرې په منځ کې دا سړک تېر شوی د مړو او د ژوندیو د ټولو مشکل به حل شي. خطو بارانونه او تکلیف خلکو ته پیدا کېږي، مریض پکې ولاړ د سبخانې پورې ورسېږي. نو د ښار تر څنګ د مقام خان د کاري د تلو پنځه زره مسلمانانو د حاله واخلي، دا سړک به ورته پوخ شي. یا به ډېره ښه وي. دغه زموږ پیغام د ننګرهار والي ته په مخ کې کېږدیامان ته مخوخه
ګل بادرس والا تم تماس نو لے جا په بادرس کې انټونی نو سی انټان سار نه کې د رئیس جمهور څخه مو غوښتنه ده چې یا د افغان بیسم انټان راو دی دا غره اصلاح پر ته جوړ شي. موږ د انټان سره ډېر مشکلات لرو، نور مو زحمت نه کوم شو راځو.
سلام علیکم د زده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی نه مصطفی خبره کوم. غزنی په ولایت کې ورو د شروال په سر باندې څلانجه سره جوړه ده چې اشرف غنی صاحب نوی شروال مقرر کړی دی که څه پېښه شوې ده. اوس د څو ورځې په موږ باندې په زور دوکانونه تړلي دي، نه د دوکانو د خلاصېدلو اجازه ورکوي او نه ورځه مظاهرې ختمېږي، نه ورځه موږ ته د کاروبار اجازه شته. اوس بازار دغ دی، په اوسې نور دوکانونه کوم چې خلاص وهغه یم په زور باندې هم کوي. نو موږ ته دا معلومات نه کېږي چې اوه ورځه د موږ سرپرست څوک دی. هر زړی رزیب موږ باندې یوه نژده وي، تاسو دوکانونه برای تاسو دا کار وکړئ، تاسو دا کار وکړئ. وروره موږ اولادونه لیدل د لوږې د مشکلاتو سره مخامخ یو. یوه روپۍ پیدا کېږي نه په دې حالاتو کې تاسو په موږ باندې دوکانونه بندوئ، کرایه او سرسېدل یې. د موږ دغه یو غږ واروئ مشرانو ته ورسوئ. وروره چې دغه شاروال یا هغه نوی راویلي دغه نور جبل لرې کړي یا دغه زور پرېږدي چا چې موږ ته اوس یو یو آرامي راشي، نو دغه خبره د موږ مشرانو ته ورسوئ. وسلام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. زه د لغمان ولایت نه یو ښوونکی تاسو سره د ښوونکو په نمایندګۍ د ښوونکو تکلیف تاسو ته پیشنهادوم چې وزارت معارف سره او پارلمان سره یې مطرح. تاسو ته خپله پته ده چې هر یو پارلمان ته د رایې اعتماد لپاره ځي، د معلمینو سره مهربانه ده، مشکلاتو په حل کې ډېرې غټې وعدې ورکوي. د رئیس جمهور نه نیولې تر ډاکټر صاحب عبدالله او تر وزیر سره معارف پورې، بغلانی صاحب سره بلخی صاحب پورې، خو د معلم دغه مشکلات هیڅوک په نظر کې نه نیسي. خپله معاشات ځان ته خپله په ډالر او په لکو ته یې نه یو. معلم ته یوازې د کور کې رانه وکړي، اولاد یې لوڅې خېټې وږي دماغ مشوش په تشویش کې وځي، چې د دې ملت بچیانو ته ودرېږي. هیله من دي چې پارلمان ته زموږ دغه مشکل تاسو ریس په نیغه ورسوئ چې خپل اعتماد رایې د وزیر صاحب نه واخلي. ځکه په یو ملک کې چې کابینه دروغ وایي، مهم دروغ وایي، رئیس دروغ وایي، نو رښتیا تمه به د چا نه وکړي. یو سلام په احترام خدای په امان.
مجید خان کاکړ د کندوز ولایت د مشهیر شهید ولسوالۍ څخه غږېږم. دوی میاشتې کېږي تقریبا خدای شپږ میاشتې ولسوالۍ زموږ ولسوالۍ بنده ده. د یو خوا مو کمانډونه پرېږدي، د بلې خوا مو طالبان نه پرېږدي. ولې مو پر لارو باندې نه شو تلای؟ لارې مو ټولې مین کاري دي، بازارو ته رسېدګي نه کېږي. اوس بیا څلور پنځه ورځې کېږي چې تیاری دي، په کورو باندې مو تیاری بمونه اچي، سړی د کوره نه شي وتلی. خلک د لومړي مرستو په لحاظ د خدای دا اخر یو موږ ته یو لار وښایه چې پر یو لارې باندې دا غریبانانو لاړ شي. لار راڅخه ورکه ده.
لا غزنه خبرې کوم. لا ډاکټر صاحب اشرف غنی نه مدافعش ته چې ولایتو ته د پراغوندې واري ولېږي، ځکه چې د موټرو وزن په ترانسپورټو کې او په ګمرکاتو کې د کندهار والي او د نیمروز والي پیسې اخلي او د پراغ والي ډېر صحیح نظم راوسته ده چې یوه بوجي نه چېرته راولی. او د هرات کې هم دا شان غلا سبتیږي فقط وتله.
زما غوښتنه دا ده چې دا د نورستان ولایت کې باید خدمت وکول شي او نوموړي ولایت ته د ښه پرورت او توجه سره کار کول پکار دي.
ځکه نورستان ولایت ډېر پسپاتې ولایت دی. موږ غواړو چې هلې زموږ نورستان ولایت ډېر ښایسته او په امن او امان سره جوړ شي. ومن الله توفیق.
زه روزګان د ولایت جراوت ولسوالۍ خبره کوم. موږ خپل مشرانو ته دا خوښ دی چې ځوانان په قتل مړه شوي. دا دوس نن دا خبره شپه چې څو ځوانان په قتل ورسېده. د چارچنو ولسوالۍ ما چې په قتل مرکز پاتې دی خلاص برای دیشتر پات ورکړی دی. موږ خپله دا یوه میاشت میاشت کې ګوډۍ اوبه کار راباندې بند دی چې نه شي وه کولی خپل جه کار کېسوي. دا دغه ځوانان مه په قتل وایي چې خپل کار ته وایي لکه چې زه خپل پر لار باندې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حجي عبیدالله میوان د کندهار ولایت د بیرشا د ریاست پرشپ مدیر څخه سره په تماس کې د ټلیفون یم. دا یو کار کېږي دا ترشکا چې دا د کندوز غمړلې پیښه سره په دې کې زما یو ماینه یو مې وراره شیدان سو مس په شپانه کې زوی مې هم سره زوی مې د بلې وتر چې د تا جوز راوړي هغه پاس د همړ سره د پیغام ما څو وره ته د مات ماشین تور کړی دی. هیڅ چا د خپل غوړ ولاته نه ولي ولي باید دې ته مرمت پښتنه خو وسی خو انسانان دي. خدای په امان.
زادی رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زادی رادیو جلال نه لنګرار علی صاحب ته فائدانی رئیس صاحب ته او خارجي حکومتونکو مؤسسو ته اله من من چې د خار په سیند کې د لوی مر په سر سرور زره پنځه زره کورنۍ د مقام خان د کلی په نامه پراته دي. سړک خراب دی مریض تباہ و برباد کیږي. نو خسابات را تر وشتل نو د خار په کې د نوې مر په سر د مقام خان د کلی د سړک په غم دی وکي چې د مریضانو د خلک خلک ته سهولت راشي. اله من چې د مالی څخه ورته د سرداني او خارجي مؤسسات ورسوي چې دا سړک پوښ شي د خار تر څنګ د نوې مر په سر. و سلام خدای په امان. زاده رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. مونږ د افغانستان د معلمینو په نمایندګۍ خبرې کوو. هیله من دي چې دا درې څلور وارې خپور کړي. وزیر صاحب معارف، رئیس صاحب جمهور، معلمینو د رئیس اجرائیه د ټولو واده وکړي. عمل پرې ونکړه. حال دا چې د معلم غوښې ته وږي بچۍ خپېلو ته. خو وزیر صاحب معارف چې په پارلمان کې د اعتماد رایه اخیسته کوم وینا یې وکړه هغه په دې دوه کالو کې عملي نه شو. نو پس د پارلمان نه هیله من دي چې د خپل دولت کې په راس کې په کابینه کې ټول خلک دروغ وایي. نو دا نور ملت به څه کوي؟ خپل اعتماد رایه د دروغجن وزیر نه واخلي. وسلام خداحافظ.
سلام علیکم. دغه د رئیس جمهور ته څومره غواړو چې دغه ولسوته چې راغلي دغه لکه ولي اردو ملي معنا لکه پولیس ملي معنا اربکیان دغه منطقې ملي معنا لکه د فاریاب د ولایت منطقې چې راستول لکه د غرماش پور سوالي کې جوړې دي یا په چاشنډه بازار کې په غیستار کې یا د میمنې په ولایت کې معنا جنګر د خپل د میمنې د ولایت غرماش پور سوالي تا خلک چې دغه ځای څخه په ورځ سلطنت باندې یو ورځ کته راشي څو ټانګ روانې راشي ولسوچې ما تړلي ولسونه هم ولې کورونا ولې اکثره د یو پدېشانو ته بند کړی. پدېشانو باندې کورونا ګردر بدره کړه. کورونا خو ګردر کړی چې پاکې ځای سره ولې راشي کورو ته پدېشان بند کړی. د جنگ رات نه پاکې ځای پدې کورو کې فیز جنگ پر تړې کړي. وشلاغونه ولې ز خپل دغه نه خانې کې معنا د نه خانې د ولسوچې خنې اشتلې دې په کورو کې پدېشان چې دې شې دې مړې دې کوچنيان دې ته ته دې په غلې ولې چې سوي دې په خاتون باندې کې معنا سوي دې دا خلک دروغ وایي چې معنا هغه د دامن کې اربکیان خود به خود بدني سره لري. چاته طالب بیا ته سره طالب دغه سره راشوه چې څنګه تک پر وای کی بال ته غرو ته چې بیا ته طالب ځان دولت وایي. دغه دولت ځان دولت د داخل ګونه د دا دولت خاص خلک لري نه د طالب واس لري. دا خلک چې راغلي د معنا طالب لري چا به کول نه دی. بیا طالب نه ست په نه وای کی کسان درته خلک په دغه نه وای کی د طالب را د ګناه خلک ته نه تړي. دا په سیده تم شته هڅه تم شته. دا خلک مو غارو د خلکو څخه نه چې معنا لکه دغه غورماش کول سوالي کی چې معنا دغه د سیاسي د ارکان د غورماش دی معنا کول سوالي کا بل دا خلک د دغه ځای ته شور کوي. دغه ځای شخصي ادبونو بدیل لري سره خود به خود خانه بدیل لري. دا راځي چې په قطر ورسول موږ دغه غرض مو خایسته غږ چې دغه د سیاسي د کورو څخه د بې ګناه وژنه وویني دیم چې پښینه چې معنا موږ بې ګناه خلک نه وژنه د بې ګناه خلکو سره دا کې نه کوه امانه چې ما سان سي مو دي ساري مو دي بې ګناه وژنه د ولسوج شتل دغه باندې نو مشکل نه مرو بل خدای باندې.
السلام علیکم. زما لاله کوم نه لاله درنګ شه خبر کوم نو په کلیک کې
د انجونو مکتب نسته، زه غواړم چې موږ په کلي کې مکتب جوړ شي. سلام.
وعلیکم سلام درنې خوري، ستاسو وړاندیز مو ده تخپور کړ په دې هیله چې یو ورځ د افغانستان په هر سیمه او هر کلی کې د نجونو او هلکانو دواړو لپاره شونځي جوړ شي او زموږ هر وادوال خپل زده کړې په ډاډه زړه مخته پکې بوزي. د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. زموږ د پیغام سپتون کې د ستاسو مېره چې په وروستۍ برخه کې درته خبريږي در سره ولیکي، او بیا هم موږ ته زنګ وهي خپل ستونزې او شکایتونه او هم وړاندیزونه را سره شریکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تپنارا وڑے درد نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑان د توری